امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
شوی جمهور رئیس اوباما د اسلامی دولت د ډلې په مقابل کې د نظامی عملیاتو په اړه خپل پلان اعلان کړی. په واشنگتن کې د امریکایي مسلمانانو د ټولنې مشرانو د اسلامی دولت د ډلې افراطي لار غندلې ده، او په کونړ کې د ناټو په هوایی بمباریو کې 14 کس وژل شوي دي. رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د دې وخت د خبرونو سره درته طاهر سکسی او زه نظرانه یوسفزی هرکلی وایو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن شپه د واشنگتن په وخت د ماښام په 9 بجو باندې، چې د افغانستان په وخت د سهار 9:30 بجې کېږي، د امریکا ملت ته وینا وکړي. په دغه وینا کې به هغه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د مبارزې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. موږ به زموږ په دویمې خپرونې کې چې د افغانستان په وخت د سهار په 6 بجو پیلېږي، د اوباما د وینا غټ ټکي تاسو ته وړاندې کړو.
او دا هم خبرونه، ټاکل شوی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د امریکا د نظامي هلو ځلو د زیاتېدو په اړه خپل پلان اعلان کړي. ښاغلی اوباما به څو دقیقې وروسته په تلویزیون کې وینا وکړي، او په هغې کې به د امریکا د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د دغې ډلې د یاغیانو ګواښونه بیان کړي، او دا چې دی څه پلان لري چې د هغو سره مبارزه وکړي. چارواکو ویلي چې په دې پلان کې به د اسلامي دولت د ډلې په یاغیانو باندې هوایي حملې شاملې وي، چې د عراق څخه به تر سوریې پورې هم ورسول شي. د کانګرس د دواړو ګوندونو مشرانو ویلي دي چې ښاغلی اوباما د دغو یاغیانو په مقابل کې د جګړې د پراخولو په اړه د کانګرس منظوري ته ضرورت لري، مګر جمهور رئیس ویلي چې دی باور لري چې د مخکې دا واک اختیار درلود، او که کانګرس د ملاتړ وکړي نو دی به یې هرکلی وکړي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ پینټاګان ته 25 میلیون ډالر تخصیص کړل چې د عراق حکومت ته چټکې نظامی مرستې ورسوي، او د کوردانو نظامی روزنه وکړي.
په واشنگتن کې د امریکایي مسلمانانو د ټولنې مشرانو د اسلامي دولت د ډلې د تشدد نه ډکه افراطي لاره غندلې ده. هغوی پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2001 کال د ستمبر د 12 ټیررسټي حملو قربانیانو ته احترام او خواخوږي څرګنده کړه، او په دې ملک کې د مسلمانانو نه غوښتل چې د مداخلوي پروګرامونو له لارې د تندروي او افراطیت رد کړي، او د پولیسو او د قانون تطبیقولو د ادارو سره د همکاري وکړي چې خلک د تشدد لاره غوره نه کړي. د ډلاسته سیمې د مسلمانانو د ټولنې امام محمد مجید وویل چې دینی مشران باید د جګړې په مخکینیو جبهو کې وي. هغه داسې وویل:
We will set programs and we speak in our ceremony, sermons and classes.
موږ به یو لړ پروګرامونه جوړ کړو، او موږ به په خپلو وازونو او د تدریس په ټولګیو کې د ایدیولوژي د کرکې د مسلې په اړه ویناګانې وکړو. زه غواړم د ټولو امامانو لخوا چې نن دلته راغونډیږي ووایم چې موږ د اسلام د اصلي درسونو او روایتونو تدریس ته متحد یو، نه د هغو بدیلونو ته. د اسلام اصلي درسونه او روایتونه د سولې تدریس دی، د مینې تدریس دی، او د ژوند ساتنې تدریس دی، نه د ژوند اخیستنې.
خبرونه ته ادامه ورکو. د کونړ د ولایت چارواکي وایي چې د ناټو په هوایی بمباریو کې لږ تر لږه 14 خلک وجل شوي او 14 کس جوبل شوي دي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ویلي دي چې دا پیښه د نرنګ د ولسوالۍ د باډیل په دره کې هغه مهال وشوه چې حکومتي عسکرو او د ناټو ځواکونو د طالبانو د ځپلو دپاره په ګډه هوایی او ځمکني عملیات کول. شجاع الملک جلاله وویل چې په وجل شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. جمهور رئیس حامد کرزي دغه پیښه په کلکه غندلې ده، او د ارګ په یو اعلامیه کې وویل شوي چې کرزي د پیښې په اړه د تحقیقاتو او پلټنې دپاره د کونړ ولایت ته د یو هیئت د لیږلو امر کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. د پاکستان فوج وایي چې جیټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د طالبانو پر یو پټ مرکز بمباري کړې دي او 15 شپته وسله وال کسان یې وژلي دي. د پاکستان جنگي الوتکو پرون په هغه سیمه کې حمله وکړه چې د تیرو څو میاشتو را په دې خوا پاکستانی ځواکونه لګیا دي د طالبانو په ضد جنگيږي او عملیات پیل کړي دي. پاکستانی چارواکو ویل چې 15 تنه د تخیرو په کلی کې او 10 تنه نور یې د شوال په دره کې ووژل. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د فوجي عملیاتو په وخت کې 900 وسلوال جنگیالي وژل شوي دي، خو پاکستانی ځواکونه آزادو ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې دغې سیمې ته ولاړ سي او د فوج دغه ادعا په آزاده توګه تصدیق کړي.
د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پاروشنکو ویل دي چې روسیې په دریو کې دوه برخې قواوې د ختیځ اوکراین نه ایستلې دي. ښاغلی پاروشنکو پرون د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې په یوه ټلویزیوني غونډه کې وویل چې د ده داسې استخباراتي اطلاعات رسېدلي دي چې د هغه روسي عسکرو چې اوکراین ته داخل شوي وو چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو سره اوږه په اوږه ودرېږي او 50% یې بېرته روسیې ته تللي دي. ناټو دا تخمین کړی دی چې لږ تر لږه 1000 تنه روسي عسکر یوکراین ته غوښتي دي. د حالاتو ډیر سارون کې دا یقین لري چې د غاسکرو د یاغیانو سره چې فقط سونه مخکې لا ډیر کمزوري شي وو او د حکومتي قواو سره مقاومت نشو کولای مرسته وکړه چې هغوی ځانونه تقویه کړي. روسیه دا نه مني چې ختیځ یوکراین ته عسکر او نظامی سامانونه او تجهیزات استولی دي، که څه هم چې د بلتون غوښتونکو مشرانو ویلي دي چې د دوی سره روسي عسکر مرسته کوي. د کرملین مطبوعاتي دفتر د سشنبه پورز ویل چې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د اوکراین د جمهور رئیس پاراشنکو سره په ټلیفون کې خبري وکړې او هغه ته وویل چې دې ته متحد دی چې د اوکراین بحران په سوله ییزه طریقه حل کړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې روسیا به خپل امنیت د نوو ګواښونو په اړه جواب ووایي. هغه لویدیس په یوکران کې د بحران د راپیدا کولو په اړه تورن کړ او وی ویل چې دا بحران د دې لپاره راپیدا کړی دی چې ناتو فعال کړي. ښاغلی پوتین په ماسکو کې په یوه حکومتي غونډه کې چې د وسلو د آینده پروګرامونو په هکله جوړه شوې وه وغوښتل چې د نظامي ګواښونو په اړه دې باوري او بشپړ تخمینونه وسي او دا یې هم وویل چې هر یوه ته باید په کافي اندازه او بشپړه توګه جواب ورکړل شي. هغه برسیره په نورو شیانو په اروپا او الاسکا کې د امریکا د توغندیو د دفاع د سیستمونو ذکر وکړ چې دا پروګرامونه د پخول په ختیځ اروپا کې د ناتو د قواو پیاوړتیا غواړي.
د بل او ملنډا ګیټس موسسه وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي سره د مبارزې لپاره به 50 ملیون ډالر مرسته وکړي. په سیاتل کې ډیره دغه موسسه ویلي دي چې سمدستي به د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو ته دا پیسې ورکړي چې د عاجل ضرورت وړ شیان پی واخلي او په هغه هیوادونو کې چې دا ناروغي خپره شوې ده بیړني عملیات ترسره کړي. دغه موسسه دا هم ویلي دي چې د خپلو ملګرو سره به کار وکړي چې د دې ناروغۍ په علاج او دارو درملو او واکسین کشفولو کې پرمختګ راشي او د دغه مرګانی ناروغي د سرایت مخاوني ولا شي او علاج پیدا شي. لبل خو ملګرو ملتونو هم د سشنبه پورز دغه ناروغي سره د مبارزه لپاره 3.8 ملیون ډالر تخصیص کړی دي.
چین جنوبي سودان ته چینایي کمپني په کې د تیرو زیاتې ګټې لري په سولګونو تنه عسكر استوي چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د عسكر سره یو ځای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اړه تفسیره د وال سټریټ ژورنال د یو راپور څخه وروسته سوي د چپ کې ویل شوی و چې چین خپل عسكر د دې د پاره جنوبي سودان ته استوي چې د هغه هیواد د تیرو رئیسولم ځکه او د تیرو زیرمې وساتي او د هغو په شاوخوا کې د خپل کارګرانو او تاسیساتو حفاظت وکړي.
او په پاکستان کې په زرګونو خلک پرون د چهارشنبه پورز د کشمیر په غرنۍ سیمه کې د سختو سیلابونو لیري د خپل کورونو نه وتښتیدل او خوندي ځایونو کې پناه واخیسته. سکال په دغه سیمه کې ډیر کلی سختو سیلابونو لاندې کړی دي او په پنجاب کې د یو غټ سند اوبه له خپلو غاړو نه غوښتې دي چې د نورې تباهۍ یره یې هم پیدا کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په سیلابونو کې 450 خلک وژل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې وویل چې هند او افغانستان به تل ستراتیژیکي دوستان پاتې شي. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواری دغه رپورټ ته.
جمهور رئیس امیت کرزی او د هندوستان د بهرنی چارو وزیر د چهارشنبه په مازیګر په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان تر ټولو اوږد او لوړ بیرغ د وزیر محمد اکبر خان مینی په غونډې پورته کړ. د افغانستان د پوځ لخوا د بیرغ د پورته کولو په دغو ځانګړو مراسمو کې جمهور رئیس امیت کرزی دغه د حکومت د یو شمیر عالی رتبه چارواکو د ګډون سربیره د هندوستان د بهرنی چارو وزیر میرمن سشما سوراج او په کابل کې د بهرنیو هیوادو یو شمیر سفیرانو او ډیپلوماټانو او هم د افغانستان د پارلمان یو شمیر غړو برخه اخیستې وه. دا مراسم د افغان پوز دی وکټی لخوا جمهور رئیس امیت کرزی ته د سلامي زور کول وروسته پیل شول. د بیرغ د پورته کولو د مخه د هندوستان د بهرنی چارو وزیر میرمن سشما سوراج په خپل خبرو کې د افغانستان او هندوستان اوږدې تاریخي اړیکې یاد کړې. ویل چې په تیرو دیالس کلونو کې افغانستان د حامد کرزی په مشرۍ ډیر پرمختګونه کړي دي. خو میرمن سوراج ویل چې اوس هم افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخ دی. میرمن سوراج هیله وښوده چې افغانان به په دغو ستونزو بری ومومي. میرمن سوراج ویل په افغانستان کې د شهید ونې روانه ده. زه غواړم په دې مناسبت د افغانستان د قهرمان او وتلي بچي کمانډان احمد شاه مسعود یادونه وکړم، چا چې خپل ټول عمر د افغانستان د ملي وحدت او امنیت او ثبات لپاره وقف کړی و او د دغه هیواد د نورو سلګونو بچیانو په سیر خپل ځان قربان کړ. د هندوستان د بهرنی چارو وزیر ویل چې کمانډان احمد شاه مسعود د هندوستان نږدې دوست او هیواد به هیڅکله هغه هیر نه کړي. د هندوستان د بهرنی چارو وزیر د افغانستان او هندوستان ترمنځ ستراتیژیک اړیکې ډېرې مهمې وګڼلې. ویل چې هندوستان به تل د افغانستان یو ستراتیژیک شریک باندې پاتې شي. میرمن سوراج ویل هندوستان به تل د افغانستان لومړنی ستراتیژیک شریک باندې اوسي. موږ د افغانستان سره مرستې ته متحد یو او هر څومره چې زموږ پوست پوره وي ورسره به مرسته وکړو. دې غونډې ته جمهور رئیس امیت کرزی په خپلو لنډو خبرو کې د هندوستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې دوستانه او ښې وګڼلې. ویل چې دغه لوړ بیرغ نوم به د مینار بیرغ اوسي چې وروسته به یې ځای په یو تفریحي ساحه بدل شي. جمهور رئیس کرزی ویل څو دقیقې وړاندې مې فکر وکړ چې د بیرغ مینار کېدی شي چې ډېر ښه نوم وسي او هم د دوی په مرسته او احساساتو چې په اردو ژبه یې څرګند کړ چې ډېر ژور و. دا بیرغ نن په خوښۍ افتتاح کوو او ټولو هغوی چې د هندوستانه تر کابله دغه بیرغ په رسولو او پورته کولو کې مرسته کړې مننه کوو. د افغانستان د پوځ لوی رئیس ستر جنرال شیرمحمد کریمي غونډې ته په وینا کې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې د بیرغ د اهمیت په باب څرګندونې وکړې. ویل چې دغه بیرغ 80 متره لوړ دی او 10 متره اوږد او 60 متره سور لري.
دا ملي بیرغ چې نن ستاسو جنرال مآب لخوا د دې شاندار مراسمو په ترڅ کې څو شېبې وروسته راپاند کیږي، د هند دوست او تاریخي هیواد د اوسترې کمپنۍ د هند بیرغ بنسټ د رئیس لخوا چې مشر یې د هند د پارلمان پخوانی غړی نبین جندال دی جوړ شوی او ټول لګښت یې دی ورکړی چې په قدردانۍ سره یادونه کوو. همداراز د کامیر شرکت رئیس ښاغلی کمګار چې بیرغ او ملحقات یې چې ټول اتلس ټنه وزن کېدو په وړیا توګه له هندوستان څخه تر کابل پورې لیږدولی.
د هندوستان حکومت د بیرغ د منار د ساحې ځای په تفریحي ځای باندې د بدلولو لپاره افغان حکومت سره $1,000,000 مرسته هم وکړه. د هندوستان د بهرنی چارو وزیر ویل چې هیله لري چې په دغه ځای کې به د ټولو هغو شخصیتونو د یادونې امکانات برابر شي چې د افغانستان د خپلواکۍ او د خاورې د ساتلو لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. د هندوستان د بهرنی چارو وزیر نن کابل ته په یو سفر باندې راغلی ده. په هندوستان کې د نوي حکومت د بدلون وروسته دا کابل ته د میرمن سشما ما سوراج لومړنی سفر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په عراق کې داسې حکومت چې د ټولو مذهبي ډلو نه پکې خلکو یو شانتي نمائندګي ولري به په دغه هیواد کې داعش آیس د ډلې په خطوګه مقابله وکړي. دغه ډلې په عراق او سوریه کې ډېرې سیمې د خپل کنټرول لاندې کړې دي. د امریکا غ خبریال سکاټ سټنس چې دا وخت د جان کیری سره په بغداد کې دی دغه رپورټ را لېږلی چې زه نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. جان کیری وویل چې په عراق کې د مختلفو ډلو د عراق د نوي مشر سره یو ځای کېدل په دغه هیواد کې د موجودې ترهګري ډلې آیس آیس په وړاندې ستره کامیابي ده. د عراق خلک د عراق د اسلامي دولت او سوریه مبارزې ډلې د مظالمو نه ستړي شوي دي او غواړي چې خپل عادي ژوند ته بیرته راشي. د حکومت د جوړولو دا معنی نه ده چې حکومت به د دغه هیواد په ډیرو برخو باندې خپل کنټرول او مکمل اختیار ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عراق د نوي ولسمشر لومړی وزیر او د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات وکړو. هغه د دوی سره په خبرو کې د ISIS ډلې په خلاف د امریکا د ملاتړ او همکاري اجمنه وکړه. هغه ویل چې د عراق د پخوانی ولسمشر نوري المالکی د تلو سره د عراق ډیر مسایل حل شوي دي. داسې ویل کیږي چې د عراق د ولسمشر مالکی په خلاف د ISIS ډله منځته راغلی وه او هغوی ادعا کوله چې نوري المالکی د سنیانو په مقابل کې د شیعهګانو ملګرتیا کوي او په حکومت کې زیاتره څوکۍ شیعهګانو ته ورکړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا د لومړۍ ورځې نه څرګنده کړې ده چې په عراق کې پراخ بنسټه حکومت د ISIS په خلاف زمونږ استراتیجی ده او هم د دغې لارې به د عراق مسله حل کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ سعودي عربستان او فرانس ته هم لاړ شي او د عراق د مسلې په هکله به ورسره خبرې اترې وکړي. دا وخت د نړۍ بیلابیل هیوادونه د عراق د مسلې د حل کولو لپاره خبرې اترې کوي. د امریکا حکومت د ISIS ډلې په خلاف هوایی بریدونه هم شروع کړي دي او تر اوسه پورې ځینې کسان په نښه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د امریکا د نظامی هلو ځلو د زیاتېدو په اړه خپل پلان نن اعلان کړي. په واشنگټن کې د امریکایي مسلمانانو د ټولنې مشرانو د اسلامي دولت د ډلې د تشدد نه ډکه افراطي لاره غندلې ده او د کونړ د ولایت چارواکي وایي چې د ناټو په یوې هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي او 14 کسان زخمیان دي. د پاکستان پوز وای چې جټ الوتکوې د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د طالبانو په یو پټ مرکز بمباري کړې ده او 25 وسلوالې وجلې دي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو ویلي دي چې روسیې په دریو کې دوه برخې قواوې د ختیځ یوکراین نه ایستلې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبې په ورځ ویل چې روسیه به خپل امنیت ته د نو ګواښونو په اړه جواب ووایي. هغه لویدیس په یوکراین کې د بحران د راپیدا کولو په اړه تورن کو او ویل چې دا بحران د دې لپاره راپیدا کړی چې ناټو فعال کړي. د بیل ګیټس موسسه وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره 500 ملیون ډالر مرسته کړې ده. چین جنوبي سوډان ته چې چینایي کمپنۍ به کې د تیلو زیاتې ګټې لري په سلګونو تنه عسکر استوي چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د عسکرو سره یو ځای شي.
د سپینی مانی وایاند جاش ارنست وایي ولسمشر اوباما به د اسلامي سخت دریزي ډلې ګواښ او د دې ډلې د منځوي کولو او له منځه وړلو ستراتیژي بیان کړي.
A high national security priority.
جمهور رئیس په دې باور لري چې دا د لوړ سطحې ملي امنیتي موضوع ده او هر وخت چې دا ډول مهم ملي موضوعات رامنځته کیږي جمهور رئیس په دې نظر وي چې باید د امریکا ولس خبر کړی شي چې موږ څه کوو او څه پرمختګونه شوي دي.
ویان د دې توضیحات ور نه کړل چې جمهور رئیس به نن څه ووایي، خو یو خبره واضح شوې ده چې جمهور رئیس اوباما عراق ته د امریکایي ځواکونو لیږل رد کړی دي. کاغلی اوباما په همدې موضوع د سه شنبې په ورځ د کانګرس د دواړو خونو د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتو له مشرانو سره ولیدل. د امریکا پوز تر دې مهال په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو باندې 150 هوایی بریدونه کړي دي، خو د دې بریدونو ساحه ډیره محدوده وه. پوز وایي جمهور رئیس اوباما دوی ته د القاعده او الشهاب د مشرانو د لمنځه وړلو په څیر د اسلامي دولت د مشرانو د لمنځولو هدایت نه دی ورکړی. د دفاع وزیر چک هیګل وای د دوی تګلارا روښانه ده.
protect our people.
د خپل خلکو او د عراق د حساسو ځایونو خوندي ساتل زموږ هدف دی.
ستيفن بيدل د نړیوالو اړیکو د شورا غړی دی.
ترنن پورې زموږ د ډېر لوړ هدف او ډېرو محدود امکاناتو ترمنځ برابري او توازن نشته. یوه داسې ستراتیژي به نتیجه ورکړي چې دغه دواړه یعنې هدف او امکانات له یو بل سره اړخ ولګوي.
امریکا د اسلامي دولت په مقابل کې د یوه ائتلاف د رامنځته کولو هڅې کوي. د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د نړۍ له یوه سره تر بل پورې په سفرونو بوخت دي. د عملی جګړې لیوالتیا په ډیرو هیوادونو کې نخکاری او د اسلامي دولت سره د مخامخ جګړې ډیر پیټی د عراق د امنیتی ځواکونو او د کوردانو د پیشمرګه ځواک پر اوغو باندې.
ترنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې د اسلامي دولت په نوم د سخت دریځ ډلې سره د جګړې ستراتیژي تشریح کوي. دا په دې حق لتاسو د آشنا ټلویزیون رپورټ واورېدو. اوس په موکړې د بھارت صابر رپورټ ته چې د کابل نه رالیږلې دی، وایي د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په ټولې نړۍ کې نږدې 1 میلیون تنه ځانونه وژني. په کال 2012 کې د 2015 تنو په افغانستان کې ځانونه وژلې دي. په موکړې د بھارت صابر دغه رپورټ ته.
ځان وژنه یا هغه یوازنی لار چې په ټولې نړۍ کې لاچاره او د ستونزو په وړاندې بې وسه انسانان ورته لاس اچوي. دغه شمېره د هیوادونو د کلتوري، اقتصادي، مذهبي او ټولنیزو بېلابېلو شرایطو له امله د ښځو او نارینهو ترمنځ توپیر لري. په پرمختللو هیوادونو کې زیاتره نارینه او په مخ په ودې او وروسته پاتې هیوادونو کې ښځې د ستونزو او غمونو د خلاصون لپاره دغې وسیلې ته لاس اچوي او ځان خلاصوي. په افغانستان کې د خودکشۍ لاملونه لوږه، بیروزګاري، اوږده جګړه، د ښځو په وړاندې زور زیاتی، د کم عمر ودونه او نورې ټولنیزې ستونزې دي. خو د افغانستان د روغتیا وزارت د مرستیالې ناجیه طارق په وینا په دغه هیواد کې د شرم، نوم بدوالي او ننګ له امله د خودکشۍ نوم پټ ساتل کیږي او د مسمومیتونو او تصادفي مرګونو نوم ورکول کیږي. نو ځکه خو دا سبب شوی چې لا تر دې دمه په افغانستان کې د هغو کسانو کره شمېره موجوده نه وي چې د ستونزو له امله ځانونه وژني. په نړۍ کې د تنکیو ځوانانو نه نیولې بیا تر 70 کلنو او تر هغه زیات عمر لرونکي کسان ځانونه وژني. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د ځان وژنې نه د مخنیوي لپاره 15 ورځې مخکینی راپور د افغانستان په هکله بل څه ښیي. د یاد وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي
معلومات حاصله از راپور جهانی وقایع از خودکشی که 5 روز قبل توسط سازمان صحی جهان در مورد افغانستان نشر گردید نشان می دهد.
در راپور چه 15 ورځې مخکې د افغانستان په اکلخ پور شو وایي چې په 2012 کې 1215 تنو په دغه هیواد کې ځانونه وژلي چې 643 تنه میرمنې او 522 تنه نارینه دي. دا د هغو شمېرو سوا دي چې د مسمومیت او تصادفي مرګ په نوم ثبت شوي دي. د امریکا مونډیل مؤسسه هم په 2006 کال کې په هرات، کابل او وردګ یو سروې وکړه چې ښیي هر کال په دغو ولایتونو کې 2300 تنو ځانونه وژلي چې 95% یې له سوار نسنیولې بیا تر 19 کلنو پیغلې دي او د جنسي تېریو، جبري ودونو، په بد ورکول او درون ولور له امله یې ځان وژنې ته مخه کړې ده. د افغانستان د جنوب لویدیځ زون په 28 ولسوالیو کې د بشري حقونو لخوا ترسره شوې سروې ښیي چې ناپسند رواجونه او تاوتریخوالی د خودکشوي سبب شوی دی. په افغانستان کې ډیری ځانوژون کې ځانونه په دار زړوي یا د طبي یا حشرکوشو داروګانو په واسطه ځانونه وژني. نو له همدې امله د اروپایي اتحادیې استازي وان ګوول چې په افغانستان کې د خودکشۍ نه د مخنیوي په نړیوالو ورځو کې ګډون کړی و، د مخنیوي یوه لار د داسې شیانو نه لریوالی ښیي. له بلې خوا وایي
An effective way of developing a national response to suicide is to create a national suicide prevention strategy.
په افغانستان کې باید د ځان وژنې نه د مخنیوي ملي ستراتیژي ته پراختیا ورکړل شي او د رواني روغتیا لپاره باید خدمات زیات شي. په دې توګه به نه یوازې هغه کسان چې غواړي ځان ووژني، بلکې د هغو کورنۍ او ځپل شوي کسان به هم خوندي شي.
اروپای ټولنه له افغانستان سره د اروایي روغتیا په برخه کې تر ټولو غټه مرسته کوونکې ده چې دا مهال 3.5 میلیونه یورو او د 2013 کال د اوږدو لپاره به هم 3 میلیونه یورو په دغه لار کې ولګوي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤول ډاکټر مجید سروري هم وړاندیز کوي چې رواني خدمتونه د هم د روغتیایي خدمتونو په چوکاټ کې خلکو ته وړاندې شي، ځکه د هغه په وینا د رواني تداوی د نوم اخیستنه افغانانو ته دا ذهنیت ورکوي چې ګوندې ناروغ لیونی دی.
یعنی ادغام صحت روانی در خدمات عمومی. دکتر عمومی که در کلینیک شته باید مهارت‌های ابتدایی صحت روانی را یاد داشته باشد.
در روغتیا د عمومي خدماتو ډاکټران باید د رواني تداوی په اساساتو ځان پوکړي او مریض ته مشوره ورکړي شي چې د اسانه او کم مصرف لاره ده او دا له شرم او استګما سره هم ټکر نه لري ځکه خلک رواني ناروغ ته لیونی او روغتون ته لیونتون وایي. موږ دا لار غوره ګڼو نه دا چې رواني متخصص دی وروزو.
خو له دې ټولو سره سره دا مهال په افغانستان کې د رواني درملنې څلور اویا تنه متخصص ډاکټران په کار بوخت دي او څوارلس تنه نور هم لګیا دي لازم زده کړې ترلاسه کوي. ډاکټر سروري وایي د وو کالو را په دې خوایي په عمومي روغتیایي سیستم کې د رواني روغتیا د ورګډولو له امله د هیواد دیرش په سلو کې تر پوښښ راوستلي. رواني ډاکټرانی روزلي او افغانانو ته یې د رواني درملنې تر څنګ لازمې مشورې هم ورکړي دي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تېر اونۍ د امریکا ولسمشر وویل چې د افریقا د لویدیځې برخې هیوادونه باید په دې وپوهیږي چې د ایبولا د ناروغۍ د وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې امریکا یې ملګرتیا کوي. امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه د افریقایي هیوادونو د حکومتونو، روغتونونو، صحي کارکوونکو او عامو خلکو سره کار کوي چې د ایبولا د وایروس د خپرېدو مخه ونیسي او د خلکو ژوند وژغورل سي. که چیرې تاسو غواړئ چې د ایبولا د ناروغۍ مخه ونیسئ، نو باید چې د دغه ناروغۍ په اړه د حقایقو څخه خبر واوسئ. ایبولا د هوا له لارې نه انتقالیږي. ایبولا د عادي تماس له لارې انتقالیږي. معمولا د ایبولا وایروس په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د بدن د مایاتو له طریقه انتقالیږي. دا کس چې په ایبولا اخته دی، د خولو، ناړو او یا وینې له لارې وایروس نورو انسانانو ته انتقالیږي، لکه د مړي د شخولو په مراسمو کې د انتقالېدو امکانات یسته، او یا هم هغو کسانو ته چې په کور کې د ناروغانو تداوی کوي او سم حفاظتي اقدامات یې نوي کړی انتقالېږي. که چیرې تاسې د مریضۍ احساس کوئ او ډېره تبه لرئ، نو سمدستي مرستې ته ضرورت لرئ. په صحي مرکزونو کې ژر تداوی کول د دې امکان برابروي چې نږدې نیمایي مریضان چې د ایبولا په ناروغۍ اخته سوي وي بېرته ښه سي. که چیرې یو کس چې د ایبولا د ناروغۍ له امله مړ سوی وي او شخص، نو دا مهمه ده چې د مړي د بدن سره مستقیما تماس ونه نیول سي. خلک کولی سي چې خپل دودونه د مړو د شخولو په برخه کې د دغه اصل په نظر کې نیولو سره ترسره کړي او د نورو ژوند هم په خطر کې ونه چوي. امریکا په لسګونه میلیونه ډالره مرستې کوي چې د صحي کارکوونکو ژوند خوندي وساتل سي، تر څو ډوډۍ، د لابراتوار مواد او نورې مرستې خوندي وساتل سي. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یا یو اس اید به 15 اویا میلیونه ډالره نورې هم مرستې وکړي چې د داسې کلینیکونو په جوړولو ولګول سي چې د مریضانو د بسترې کولو لپاره ډېر ځای ولري او دغه کلینیکونو ته صحي کارکوونکي په کار وګمارل سي او تجهیزات ورته برابر کړي. دغه نوي مرستې به د هغو 20 میلیونو ډالرو څخه علاوه ولګول سي چې امریکا یې د مارچ د میاشتې راهیسې ژمنه کړې ده. د لویدیځ افریقا د هیوادونو خلک باید وپوهیږي چې دوی یوازې نه دي. موږ کولی سو چې ګډ کار وکړو او تر هغه څه وکړو چې ناروغان په احترام او عزت سره تداوی سي. موږ کولی سو چې په ګډه کار وکړو چې د انسانانو ژوند خوندي کړو، او موږ به د لا ډیرو انسانانو ژوند خوندي کړو. زموږ هیوادونه کولی سي چې په ګډه د عامه روغتیا د وضعیت د ښه کولو لپاره کار وکړي او د دې څخه مخنیوی وکړي چې دغه ساري ناروغي بیا خپره نه سي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وېبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
ترنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. خو د تاسو څنګه معلومه ده، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې د اسلامي دولت او د سوریې د مبارزې ډلې په حق لباندې وینا کوي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. دوی به تاسو ته دغه وینا مهم ټکي وړاندې کړي. موږ به هم وروسته په خپله خپرونه کې تاسو ته دغه وینا مهم ټکي وړاندې کړو. د هغه وخته پورې اجازه غواړو دری برخې خپرونې ته غوږ شئ.